السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د پنځشنبه یا د زیارت ورځ دا د مازیګر سلور بجې دی د یارانو مشال پروګرام کې د تازه نجیبا میروز ما همکار هدایت سلطانی هر کله وایو په دې خبرونه کې به ملما را سره وی د افغانستان د لوګر سیمې سره تړاو لرونکي خوږجبه شاعر او لیکوال عبد الله صادق دا غوی سره به په لږه شیبه کې خبرې کوو خو په سر کې د عبد الله کاکړ نه د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبر نه و
سرټکی د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسوالې ډلې شتون د ټولو لپاره خطر بللی پاکستان ویلي اسلام آباد ورغلی افران افغان پلاوی سره د سولې خبرو اترو کې دا قانونه خبرې کوي امریکا ماسکو ته د هغه ایراني جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر یې بندیز لګېدلی او څنګه خبرونو تفصیل د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسوالې ډلې شتون د منطقې لپاره خطر بللې او د مخنیوي ژغې کړې دي نن د پاکستان د سفر پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج سره غړي خبري غونډې ته جواد ظریف وویل چې د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي د وای موږ هیله لرو چې د سولې عمل په لړ کې زموږ په فکر ضرورت د دې خبرې دی چې د اتحاد پسندۍ پر ځای جګړه وسی په تیر بیا په افغانستان کې د داعش د نو عناصرو په راپیدا کېدو ځکه چې دا زموږ د ټولو لپاره یو ګواښ دی او موږ د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره د پاکستان ایران او افغانستان ترمنځ د هر ډول همکاري هرکلی کوو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د ایران د جوهري پروګرام پر سر د نړیوال تړون وروسته به ښایي له دې هېواده بندیزونه لرې شي چې دا به د تهران او اسلام آباد ترمنځ په تجارتي او معاشي برخه کې نوې لارې خلاصې کړي پاکستان ویلی اسلام آباد ته ورغلی افغان پلاوی سربه د سولې خبرو اترو پر بیا پیلولو خبري کوي افغان پلاوی یو غنټه مخکې د بارنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشر کې اسلام آباد ته ورسېدی نن په اسلام آباد کې له ایرانی وزیر خارجه سره د غړي خبري غونډې پر مهال د یو پښتنې په جواب کې سرتاج عزیز ول چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو خبرو کې ښه پرمختګ شوی وو دوی موږ وسم دا فکر کوو چې د سولې خبرې اترې تر ټولو ښه لار ده خو د دې لغ شو دنه به د افغانستان لومړی توبونه یا ترجیحات کې به ځکه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د روغ جوړې او سولې خپل پروسه ده نو موږ به له دوی سره پر دې خبره کوو چې څنګه د سولې خبرې بیا پیلولای او پر مخ وړلای شو او موږ به چې هر طریقه کولای شو مرسته به جاري ساتو د افغان ولسمشر یو بیان ظفر هاشمی د چړشمبه پرز مشالې ډول چې افغان پلاوی به پاکستان د هغو ترګرو ډلو پر ضد عملي ګامونو ته هڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي د شمالي وزستان ټولو وزیرو داوړو د خپل سنځو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده دا جرګه د چړشمبه پرز نه وخت په بنو کې د اوتمنځي وزیرو پر ابل سبې غونډه کې جوړه شوه دوی ول چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکورکلسو خلګو ستونزې او غشتنې په ډاګه کول دي د جرګې مشرانو ول دوی په خپل سیمه کې امن تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوي غواړي د پاکستان د فوج عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستان تر لسه کې زیات خلک بیکور سوي چې زیاتره په بونو او خوست کې ژوند کوي په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستاني فوج د کیپټن په ګډون درې عسكر وژل دي دا خبره د دې فوج د عام اړیکو د څنګه یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط بیګا مشالې دوته وکړه د ول د پېښه د چړشمبه په ورځ د خبر ایجنسی په لیري پرتاسمه 13 سندانه کرامې سوي ده د چارواکي ول چې پرمنتی ځوکونو د 14 هغه وخت شخ کړل سوي بم په وسیله وسو چې دوی د وسوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو د لشکر اسلام وسوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبی نن مشالې دوته ول چې دا برید دوی کړی دي د اسلامي دولت د دې هغه بمی 14 مسولیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 55 کسان ووشل دغه پیښه نن سهار وختي په جمیله نومي مارکیټ کې سوي چې د شیعه مشت صدر شار په څنګ کې پرته ده پولیس وای شپږ اتیا کسان په دې 14 کې ټپیان سوي دي چې دا شمیر د روغتون چارواکو هم تصدیق کړی دی د اسلامي دولت په نوم سنی توندلارې ډلې وړاندې هم د بغداد په عمدتا شیعه مشتو ګوانډو کې ورته بریدونه کړي دي امریکا ماسکو ته د هغه ایرانی جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفرې بندیز لګیدلی وو. امریکا وایي دوی به په ملګرو ملتونو کې دا موضوع څېړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر پرون دا خبره تصدیق کړه چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د جولای په وروستیو کې روس ته سفر کړی دی. ټونر وایي واشنگټن له وړاندې د روس د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې چې ماسکو د سلیمانی په کوربتوب سره د ملګرو ملتونو بندیز څخه سرغړونه کړې ده. سلیمانی د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د بهرنیو عملیاتو یو قمندان او یو له هغو ایراني چارواکو څخه دی چې په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د سفر بندیزونه ور باندې ولګیدل. د ریپورټونو له مخې د ایراني جنرال به په عراق کې د ایران پلوه شیعه ملیشا سره د کتنې پر مهال هم لیدل شوی دی. د چین شمال ختیځ ساحل شهر تیانجین کې د لوی چاودنو له کبله د وژل شو شمیر اوس 43 ته رسیدلی دی. په دې چاودنو کې چې پرون د سیمې په وخت 11 بجې د تیانجین په بینهای سیمه کې وسوي، سلهاو تنه ټپیان دي چې د ډیرو روغتیایي حالت خراب شول سوی دی. سنهاو خبري اژانس وایي دغه لوی چاودنې وروسته له هغه وسوي چې د چاودیدونکو موادو ډک یو کنټینر کې اور ولګید. د چین د زلزله پیما مرکز ویلي چې د ټولو لوی چاودنې زور د 20000 کیلوګرامه ټي موادو د چاودنې برابر وو. د پیښې تصویرونو کې د اور لمبې ښکاري چې اسمان ته پورته شي او سوزیدلې ټوټې پارچه پر ښار رالوي شي. چاودنې درس 100 کیلومتره احساس وو. د سنهاوي خبري اژانس د ریپورت لمخي د سیمې خلکو د زلزلې لویر خپل کورونه پریشي او تښتیدلې دي. د دغه چاودنو اصلي علت روسه معلوم نه دی. روسي خبردار چې یوکرين چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې شهر ماریوپول ته نږدې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره درنې نښتې شوي دي. د یوکرين د پوسې ویاند د چهارشنبې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. روس پلوه بلتون غوښتونکو ویلي چې د سیمې په یو بله برخه کې یو عام وګړی مړ شوی دی. د دونیتسک او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلي اوسېدونکو اژانس ته ویلي چې دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونه له تیرو درو ورځو راهیسي روان دي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سراج زهر د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسي بازار نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه. یو امریکایي ډالر په 3.10 روپۍ اغستل کیږي او په 3.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 2.25 روپۍ او په 2.50 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 2.95 پیسی او 25 روپۍ 40 پیسی یو افغانۍ په 1.75 روپۍ او په 1.65 روپۍ او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خورېوي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 23 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دیارانو مشال السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، دیارانو مشال خبرونه کړه. زه نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی هرکلی وایو. نن عبد الله صادق د یارانو مشال خبرونه کې ملمه ده. نوموړی د میرولی خان کرا سولسیزی په خوا د افغانستان د لوګر ولایت په پولی عالم کې پیدا شوه. لومړنی او منځنۍ زده کړې عمل ته په لوګر کې په خپل کلی کې کړي. بیا یې کورنۍ چې پیښور ته کډواله شوه نو دی هم هلته د امام ابو حنیفه په مهد کې په اسلامیاتو کې ډیپلوم واخیست. نوموړی وروسته په 2001 کال کې د پیښور د پرسټن یونیورسټۍ نه د بشري منابعو د مدیریت یا هیومن ریسورس منیجمنت په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړه. عبدالله صادق څو کاله په سعودي عربستان کې د بازار موندنې یا مارکیټینګ په څانګه کې وظیفه ترسره کړې ده، خو دا مهال په افغانستان کې دی او خپل شخصي کاروبار لري. د نوموړي د شعر او نثر کتابونه چاپ شوي دي. شعري ټولګې د زړه هیلې مې نغمې شوې، مسافر مه وژنې خونده، ته ټپه زه 1000 جانانه نومېږي. همدارنګه په نصر کې هم یو کتاب ل عربی ژباړل چې د جادو قرآنی درمل نومیږي. د عبد الله صادق د شاعرۍ او د لیکوالۍ هنر مینوالو ته هم هرکلی وایو چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي، او میلمه ته به هم هدایت هرکلی وایو.
ته صادق صاحب تاسو ته هرکلی وایو په دې خبرونه کې.
مننه امیر صاحب، زه هم په خبروال تاسو ته د مشال رادیو محترمو کارکونکو او قدرمنو خوږو اوریدونکو ته مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه او درناوی وایم.
مننه
مننه تاسو نه مخکې دینه چې له صادق صاحب څخه پوښتنه وکړو، نو راځئ چې د اوریدونکو ته د خپل د
ټلیفون شمیرې به ورته ووایو. ملګرو، تاسو د ټلیفون او سکایپ د لارې راتلی شئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، نشمیرې له ځان سره ولیکې:
0800223333.
او که انټرنیټ لرې، نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده: مشال رادیو.
نو ملګرو، له دغو لارو په استفاده تاسو راتلی شئ او موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخیستی شئ. که د مشال رادیو فیسبوک پاڼه مو خوښه کړې، هلته مو خپل پیغام په میسج کې پرېږدئ. څه تپوس لرئ د عبدالله صادق صاحب نه، موږ به یې راخلو د خپل ګران میلمه په مخ کې به ږدو. صادق صاحب، له نثر نه مو شعر زیات لیکلی، لکه څنګه چې ستاسو په دې لنډې بایوګرافي کې موږ وویلې. ستاسو طبیعت له شاعرۍ سره جوړ دی که نه؟ ځینې خلک فکر کوي چې شعر په اسانه لیکل کېږي.
شعر خو داسې هغه د چا خبره خپل یو آمد لري، خو دغه خپل وخت لري. نو شعر له سړي نه، زه خو وایم چې سړی لیکي نه، له سړي نه لیکل کېږي.
صحیح.
او د شعر او د شاعر ترمنځ لکه غاړي کې داسې لکه د اوبو او د مای ترمنځ. نو که د شاعر شعر دې بند کړه، ګویا داسې چې لکه د مری دې اور خپټی کړه او د ساده بند کړه.
صادق صاحب، څو کلن وچی شاعری ته مخه کړه؟
دا خو دقیقا ته معلوم نه ده. د شعر او شاعری او د پښتو سندرو سره خو د ډېر کوچنیوالي ماشومتوب نه ده مینه وه، ولې تقریبا د سل 15 کال کیږي چې دغه تمو دا لیکل چې موږ په خپل غا ډایری کې لیکل دی وخت مرته شروع کړو.
سندرې مو د وړکوال نه خوښې دي. لوګر صاحب، صادق صاحب، او درته وای چې ستاسو د کوم هنرمندانو سندرې ډېرې خوښې دي او اوس مو د چا आवाज خوښې یا د وړکوال اوس کې سفر راغله کړه؟
ولی نه، هو طبیعي خبره ده. په وړکوالي موږ دغه محلي هلکه چې وو لوکل سندرغاړي به وو، دغه موږ اورېدل د لوګر مثلا بیلتون استاد بیلتون سلام، او دغه چې یو بل د پکتیا سندرغاړي ډېر خوږ اواز وو، زرین زرسانګ خان تحصیل خو د ټولو خوښ دي. او دغه اوس وخت کې تر اوسه موږ د خیال محمد استاد دی، ناشنا صاحب دی، تکر صاحب، او دغه دی خو فارسی کې احمد ولی استاد، اردو کې لکه مهدی حسن صاحب، سو نور دغه رنګ په دې ځوانو کې مسلمان هارون بادشاہ صاحب ته هم زیات خوښیږي.
په صادق صاحب، پښتو شاعري تاسو په نظر څنګه روانه ده؟
پښتو شاعري خو یو داسې شاعري ده چې هغه همیشه لکه شاعر په دې ټولنه کې اوسیږي، د ټولنې نه متاثره کیږي. نو ډیر زیاته برخه زمونږ شاعري اوس هم متاسفانه شاعري بنډه لري، بڼه لري، لکه زنده باد او د مرده باد دا کیسې پکې وي. خو که معیار ته راشو، داسې نه شو ویلی چې ګنې معیاري شاعري نشته دی. معیاري شاعري هم شته دی، خو لکه شاید د دې ده پانګه ډېره کمه وي.
بله. او په افغانستان کې جګړو په شاعري منفي تاثیر کړی دا څنګه؟
نو ما ځکه ویل ګوري په جګړو په شاعري منفي اغیز هم کړی دی، او په عربي کې یو ضرب المثل دا وایي چې رب ضاره نافعه، په یو نیم ضرر کې خامخا د ګټې میوسي او زړی وي، ولکه یو طرف ته دا جنگ جګړو شاعري یا د انسانانو د ژوند په مجموع کې متاثره کړی، ولې دې طرف ته یو هغه هم لري چې په شعر و شاعري کې ځینې نوي موضوعات پکې د دغه جنګو له وجې نه راغلي دي، دغه بیا ښکلا ورکړي، هغه بیا د پښتو ادب یا د شاعري پانګه نور هم شتمنه کړي.
مننه صادق صاحب، وروسته که تاسو سره وي ستاسو ځینې شعرونه به هم اورېدونکو ته وړاندې کوو. داسې به ما سره ستاسو یو شعر دی که اجازه وي دا به وړاندې کوو.
مهرباني.
د حابیل او د قابیل د لارې پل یم، د حابیل او د قابیل د لارې پل یم، څه چې یم آینه د خپل عمل یم، انتخاب د خو بدو مې خپل کار دی، انتخاب د خو بدو مې خپل کار دی، څوک لیک یو خاکه زل ازل یم، د مزاج دا رنگینی می میراثی ده، د مزاج دا رنگینی می میراثی ده، کلا کلا کداستا د خلګی غلیم، کروانګر یم که د خپلو مشکلاتو، هم په ذات کې زه د خپلو ستونزو حل یم، د ظاهر د هر خصلت تعبیر مشته دی، په باطن کې د ژور سمندر تل یم، په ساده ټکو کې وایم صادقه، د سپیسلی انسانیت د لارې مل یم، د حابیل او د قابیل د لارې پل یم، څه چې یم آینه د خپل عمل یم. ته عبدالله صادق صاحب یو شعر او ستاسو د فیسبوک باندې نما ترلاسه کړ. صادق صاحب لایف مو ولوستو څه غلطي شوی بخنه غواړم.
ډیر ښه، تاسو مننه.
کور مو ودان. او اوریدونکو ته به هم هدایت نوبت ورکړو.
ګورو چې لمړی اوریدونکو څوک دی او لکوم ځای څخه خبرې کوي.
بالکل، اوریدونکو ته به وایو چې که ټلیفون کول غواړئ په 00 2 1 1 4 1 15 نیولې تر 15 پورې په دې شمیرو باندې موږ سره اړیکه نیولی شي، او که سکایپ باندې هم راتلل غواړئ نو MASHAALRADIO باندې موږ سره اړیکه نیولی شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، شاهد میزروالی. وعلیکم السلام. تاسو خبرې کوي لکوم زینا؟
شاهد میزروالی.
شاید صاحب تاسو زموږ مېلمانه څه پوښتنه لرئ؟
جی تاسو ولمانه مې دا پوښتنه لرم چې آیا د دایچ مسافرۍ په هکله یو شعر مشته وړاندې کړو، او دای څومره عمر لري، او آیا دای څومره بچیان لري؟
ډیر مننه میزروال صاحب. صادق صاحب د دې ملګري تپوسونه متاسو واورې د څه جواب بلره؟
دا دوه تپوسونه باندې خو زه پوه شوم، ماشومان نشته دي، الحمدلله درې مې زامن دي او څلور مې لوڼه دي، رښتیا 15 مې لوڼه دي او دوه درې زامن مې دي.
ماشاءالله.
عمر مې تقریبا یو کم 500 او اته څلوېښت مې منځ زه نو راشي یو کم 500 مې تقریبا.
او وی چې مسافرې پاره مو کله شیر لیکل کنه؟ تاسو خو ډیر کله په خپل مسافر وای سعودي کې وای.
زما د عمر یو زیاته برخه تقریبا څه کم 60 کاله په مسافرۍ کې تیر شوی دی، او زما د کتاب د یو دویم شعری ټولګې نوم هم د مسافر ما وژنې خاوند ده، په ځن کدن کې د وطن ارمان کوي نوم د دې تپې نه مې راخستې ده. او تاسو وګورئ زما په شاعري کې هم هغه د کتابونو چې مخکې ما د مسافرۍ په وخت کې کړی و په هغې کې به د مسافرۍ او د پردیس زیات تداروي په هغې به هغه اغېز زیات وي.
صحیح بالکل د دې وجه به هم ښایي دا وي چې ډېر کلونه تاسو په خپله مسافر پاتې شوي یاستئ که نه؟
نو طبیعي خبره ده.
خیا و بل اوریدونکو هم لرو هدایت.
السلام علیکم ورورا.
وعلیکم السلام نبات صاحب تاته و امیر لالا ته سلام کوم اندا شانتا سمیل متا او د مشال ټول ټیم ته
سو خبرې کې ورورا
لړګي عمران در سره يم د خیسته کور مینا.
ها عمران ورورا زمونږ له میلمان سره پختن لری
امیر لالا پختنه حضور نه یو دا کوم لکه د نوې شاعرانو په حق لا بور نه پختنه وکم کنه زړو شاعرانو کې ورته نه خایم ورته دا یم چې د نوې شاعرانو کې هغه شاعر کوم تا خو وخت ته ډیر تا باندې ګران وی کنه
مننه وروره بس به وې
بل پختنه ورنه دا کوم چې هغه کوم سندرغړ او زستا کنه می ویل دی هغه تا ډیر خوښ شوې
کورم ودان ورور بس دغه زمونږ مېلمه وساسو خبر واوریدل تاسو ته جواب وای.
نو صادق صاحب عمران ملنګ دوه ته پوسونه لرل وی چې په ځوانانو کې د کوم شاعر خوښته.
نو په نو شاعرانو کې خو زه کدا وایم چې هر هغه شعر چې ښه شعر وي هغه مې خوښ دی. داسې په مجموع کې که مونږ وایو یو شاعر به یوازې یو څو غزلې لیکلي خو په هغه غزلو کې به یو نیم داسې شاهکار شعر وي. زه خوایم چې اوس د شاعرانو په ځای چې څوک شاعر مې خوښ دی هر شاعر ځینې ضعیفه کمزوري یا پیسله پیکه شعرونه هم لري او هر شاعر یعنی او ډېر ښه شعرونه هم لري ډېر ښه شاعر وي خو ډېر ښه شاعري مې کړي. نو زه د ده په ځواب کې به دا ووایم چې راځئ هغه چې کوم ښه شعر وي هغه زما خوښ دی چې شعر کې نوښت وي پیغام وي شریعت وي پکې هغه هغه پیسله ادبي اسناب پکې په طبیعي توګه راوړل شوي د مصنوعیت نه پیسله لږ پاک وي نو دغه ډول شاعري مې خوښېږي. بیا د انسان مزاج هم داسې دی چې نن به ستا په مزاج یا ستا په موډ به یو شعر ښه ولګي سبا ته به دې په طبیعت بل شعر ښه راشي.
صادق صاحب
هر هغه شعر بیا بلي
بخانه غواړم بله پوښتنه یم دا وه چې کوم سندرغاړو ستاسو کلامونه ویلي؟
دې ته مو دا خو ډېرو سندرغاړو ویلي چې خیال محمد استاد ویلي دي انور خیال ویلي دي شاه محمد ځوان سندرغاړی دی ویلي دي نغمي خور ویلي دي شرفیار ویلي بارم جان ویلي دي قندي کوچی داسې نور هم ویلي دي نو دغه ټولو تقریبا ویلي.
نجیب یو بل اوریدونکو لرو چې السلام علیکم. وروره
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام وروره کوم ځای خبره خبرې کې
صادق صاحب تاسو ګران ګور نجیب امیر صاحب تاسو ګران شهر صادق صاحب سپیشل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام
قدرمن از ظفر الله ارمان ترین د صبح بولې چې سپان ضلع پښین کلی سر خاندینا.
بله
نجیب امیر صاحب زبر شاعر صاحب سید وی درې پختنی وکما
مهرباني
اول پښتنه شعر چې د کې څو ورځې کې لیکي ورځ کې لیکي دوه ورځې کې لیکي او دویم پښتنه مې دا چې تا شاعری چې شروع کوله د کور د خوا دغه خود درته وو پابندي ما باندې وکنه او دایمه د مور په خپل کې شعر به راته ودی وایي او نجیب امیر صاحب د فرشت بلوچستان په شنه نوم یو څو شاعران به چې تمه لمکه
مننه زړګیه داسې وکړه نمبر یې مونږ ته پرېږده بلکې مونږ به خپله هم ځینو سره مو خبرې کړې په راتلونکې اونۍ کې به له خیره واورئ که تاسو سره ستاسو د سیمې د شاعرانو هنرمندانو شمیرې وي مونږ ته یې په 00 420 14 24 باندې ریکارډ کړئ. نو بل اوریدونکی لرو زه اوریدونکي طرف ته ورځو دا پوښتنې مونږ ولیکلې صادق صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام امیر صاحب تاسو سلطانی صاحب تاسو ملمت سلام کوم بسم الله خان وفا در سرم خسته کور می جن سره ولي کلین
وفا صاحب زموږ ملمن سپختنه لري
مننه. اول خو زه د مشال ډو ډیر زیات شکر گزارم زموږ پښتانه ستوري د دنیا ګډ ګډ نره بسي او دوی پښتنه ورنلارم سلطانی صاحب ایوا پښتنه مې ونده چې د اوسنی سندرغاړو کې د دې زړه غواړي چې د دې کلام ډیر زیات وي هغه سندرغاړي نوم ډیر توخید وایم پښتنه مې ورنده ده په اوسنی شاعرانو کې لچانه ډیر زیات متاثر ده
بانن نور ور تاسو نه بس مونږه میلم تاسو خبر واوریدل به تاسو ته ځواب نه وای.
نو صادق صاحب د عمران ملنګ پښتني تاسو جواب کړئ. ظفر الله ارمان ترین صاحب وای چې په څومره وخت کې یو شیر لیکي.
از خوړم په تاسو ملګرو ته ټول تخصل سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
د شیر د پاره خو دا شی ماین وخت نه وي، نو کله سره په یو سات کې ما یو شیر ولیکي، کله یو شیر یو ورځ کې ولیکل شي، کله یو سړی نه پاتې شي. دا خو غالبا په چې کله هغه د شیر حالت راشي نو سړی ولیکي، یو نیم ری تقریبا یو سات دو سات کې په غزل وی هغه پوره کم لکه نرست بیا لکه یو ورځ دو ورځې بعد بیا یو نظر ثانی په عمر کې وګورم په کې اوس بدلونونه راشي. دویمه پوښتنه دا چې کوم سندرغاړي لکه تاسو خوښوي چې تاسو شیر وایي. زه خوښوم چې هر سندرغاړی چې په سور اواز سوري لوي او د سور او تالیا په اصطلاح د موسیقۍ د رموزو سره آشنا وي، او کمپوز هم داسې کمپوز نه وي چې مطلقا د یو د نوي یا د ماډرن میوزیک په نوم باندې یو څه راوړي چې هغه د پښتو ژبې د آهنګ سره یې سمون نه خوري. نو دغسې یو څوک چې آواز یې صحیح وي او سور پکې وي، د موسیقۍ په اصولو پوه وي، هغه وایي چې هر یو څوک وایي مونږ په دې خوښ یو، ځکه چې شعر شاعري خو یوازې د ځان لپاره هم نه کوي، وایي چې ولس ته ورسیږي. نور بل کومه پوښتنه وه نه پوهېږم.
بس نو عمران ملنګ نه مننه کوو، د ظفر الله ارمان ترین نام بسم الله وفانم، او چې نور ملګري هم څوک راځي د هغوی پوښتنې به هم ستاسو په وړاندې کړو.
شاعر صاحب یو پوښتنه لرم چې یو شاعر په کوم وخت کې ښه شاعري کولی شي یا شعر لیکلی شي؟
یار زه خوم چې ما زه په خپل زما ځاني تجربه دار چې زه پروژه کې او خصوصا پروژه کې د سهار د لمانځه نه پس دا زه دا ټیم کې ما ته ډېر څه د شاعري اوري، او هر کال زه چې ګورم څومره غزلې زه پروژه کې لیکم په نور وختونو کې نشم لیکلی.
نو بیا خو به صادق صاحب هر اختر کې دوه خوشاله وي، ځکه یو به د شعر کتاب پوره شوي، بل به اختر وي جامع به وي خوشحالي به وي.
دومره تکړه هم نه یي پاره هم خدا په نسبت د نورو میاشتو پرشتا خبره پروژه کې پیداوار زیات وي.
صادق صاحب ډیر کلونه په پیښور کې اوسېدی، همداسې ښه ښایسته کلونه مو په سعودي عربستان کې هم تیر کړ، اوس په افغانستان کې. دغه درې واړو ځایونو کې د ادیبانو ژوند څنګه دی؟ ستاسو باندې په خپله کومې خاورې ډیر تاثیر کړی؟ چیرته مو شعر ډیر راپنځولی دی؟
زیات شاعري خو مې لکه څنګه مخکې ویل ما دا اتلسو نه زیات کلونه په ریاض کې تیر کړي دي، نو طبیعي خبره ده چې د وخت په اعتبار به زیات شاعري هم تر اوسه مالته کړي وي. او په تېر بیا د ادیبانو یا د شاعرانو حالت، هغه شاعران چې په ریاض کې دي، اول خو زه ستاسو د دې رادیو له لارې هغه ټولو ته درناوي او سلامونه وایم، ځکه چې زما ډېر عزت ته ډېره مینه یې ماته راکړې ده. او دغه نه علاوه حالات د مسافرۍ خو دغه حالات، ځکه چې یو سړی مسافرۍ همدغه تاسو په خپل هم د هیواد نه مسافر یاست، نو تاسو په خپل معلومیږي چې د مسافرۍ څومره زور لري. نو ما او دلته حالات چې دي د پیښور او د کابل، دلته د شاعرانو حالات، دلته به صرف دومره ووایم د شعر په ژبه چې ما ویل منم ژوند پکې زګروی زګروی ښکاریږي، خو بیا هم خپل وطن زړګی زړګی ښکاري. نو ژوند سره چې ډېر ستونزمن ژوند دی، هر ورځ پیښې دي، غمیزې دي، ولې بیا هم چې سړی په خپل کور کې، طبیعي خبره ده چې بیا هم خپل کور بچو سره یې که مسکینی وي که سپورې که پورې، خو په خپل وطن بیا خوند کوي.
مننه.
صادق صاحب د ساسو په کورنۍ کې څوک نور شاعري کوي؟
تر اوسه پورې خو یې نه پېنې مخکې کړې. نو راتلونکی مې وړوکی زوی دی، 15 کلن درمان، هغه یو شعر ویلی هم دی، او شاید غالب ګمان داسې هم چا به شاعر وي، ځکه نه ښایي علامې پکې وینم.
نو بس نو چې هغه له خیره شاعر شو، بیا به هغه میلمه کوو. اوس خو تاسو زموږ میلمه یې، ورځو د اورېدونکو طرف ته ګورو چې څوک مو یادی.
السلام علیکم
وروره.
وعلیکم
السلام. څوک خبرې کې؟ خبرې کې تاسو زمونږ مېلمانه څه پوښتنه لري تاسو؟
مېلمانه دا پوښتنه کوم، دا د کوم ځای سره تعلق لري؟
شبنم ارمانی نو سړی نو د کوم ځای؟ خدای د لوګر دی که نه؟ خو د دوی صادق صاحب تا ویل چې ستا ماشوم زوی چې دی شاعري کې دا وړه یو ماشوم وه ټلیفون یې کړی و خی ریډیو به په سر کې نه وه اورېدلې ځکه مونږ ستاسو باره کې معلومات ورکړل اورېدونکو ته بل ملګري سره خبرې کوو.
السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام سلطانی صاحب تا او امیر صاحب تا او ګران محترم زما سره نږدې پاتې شوی په مسافرۍ کې عبدالله صادق ته په ټوله پښتنه مینه سلامونه اونې کې هیلې وړاندې کوم. حبیب مسافر در سره یم سلطانی صاحب.
مننه وروره. زمونږ د مېلمنه سره پښتنه لري وروره.
قربان دي شم امیر صاحب بتا ته هم سیت غواړم دا سی غلی غلی کی خدای دې وکړي چې دکان دې پری
نه مننه ما ته ته غوښ نیولې او ما چې ته ما ته هم سلام راوړې ته غوازه هدایت سلطانی ته سلام واچ
ما امیر صاحب او محترم می یاد ک عبد الله صادق صاحب قربان بیا هم درته سلام کوم امیر صاحب.
وعلیکم السلام
مهرباني. زما ویری گئی زما پزړه کی ټول پښتانه زما پزړه کی دي. عبد الله صادق زما سره ډیر نږدې پاتې شوی د زبدم رو وایم چې ډیر خایسته انسان مونږ په ده آباد وو چې کله مونږ مسافر وو شرابیار منګل وو جلال حقیقت وو دی وو داسې نور یاران وو اختر صابر وو دی به هلته بنډارونه کول همدغه مشاعرې بې کول همدغه پښتانه بي را نږدې کول یو بل ته. قربان زه به پوښتنه دا وکړم امیر صاحب د عبدالله صادق نه د تیر پروګرام پوښتنه کوم امیر صاحب چې زما په پوښتنه بښنه غواړم ته پوه شولې خو مروت صاحب پوه نه شه. دلته عبدالله صادق ته معلومات دی په باری وادو کې اوسیږي یو تعلیم کول مونږ ته ډیر ضروری ده. مونږ انګلیش هم یاد کو اردو هم یاد کو عربي هم یاد کو خو کله چې دغه کورنۍ په بار کې اوسیږي یا مونږ دغلته په پنجاب کې اوسیږو نو دلته صحیح ده اردو به وي انګلیش به وي بیا دغه واړه چې کور ته کله راشي په عربو کې په عربي باندې دا ماشومان په خپل منځ کې خبرې کوي هغه مورې که کوم ټکی زده کړې پلار هغه یې مور سره کوي داسې مونږ راواخله ځاني به درته ووایم داسې په دلته داسې په اروپا کې دا به آینده ته دغه تعلیم خو ضروري ده خو په کور کې د پښتو د ژبې ساتنه څومره ضروري ده او څومره به نقصان دی زمونږ پښتو ژبې ته ورسیږي یا بې ګټه ورسیږي. د توجه نه مننه کوم. بیا هم عبدالله صادق ته ښه ژوند غواړم او داسې راته معلومیږي لکه چې بیا هم مسافر شوی د امیر صاحب د مسافرۍ څه ته واورم
تپوس به ته وکړو. د ده په اړه داسې یو خبره چې مونږ ته نه معلومه تور سره ډېر نږدې پاتې شوی.
ها قربان زه به دا وایم عبدالله صادق کې دومره درانه خوینه دي کله به چې مونږ کې ناشتلو مونږ خو کشرانو اسی به نه غږېدلو دردنه به چې تر څو پورې چا پوښتنه ونه کړله د به داسې تر خپله ځانه یوه خبره نه کوله. د ټول دغه شاعرانو ادیبانو یو داسې وو ماشاءالله دي لکه ستوری هلته به کله چې راکې ناستو بیا به ده کله کله داسې ګپ ولګاوو چې ډېر به مونږ وخندولو دی ټوکې ماشاءالله ادبي ټوکې او ډېر د خوشحالۍ نه ډک انسان او د مینې ډک انسان د قربان په ده کې که زه درته ووایم چې خوینه چې مونږ ته معلوم دی خو ډېر زیات دي خو په ده کې دومره خوی به زه دا وایم چې دی د یارانو یار ده ښه خوی همدا ده چې دی یاران راټولوي کینوي او یو څه تی اوري یو څه ورته وایي د یو بل پوښتنه کوي. قربان
ډیره مننه حبیب مسافر صاحب خوشاله شو چې ستا ورسره پیژنګلوي مخکې نشته دی او د صادق صاحب یو خسته موضوع ته اشاره وکړل او دا واقعا د غستون زشته دی جنگونو افغانان او پښتانه خواره واره کړل دوی په بیلابیلو وطنونو کې اوسېد. حبیب مسافر بچی په پنده کې سکول ته ځي هلته اردو ویل کېږي او ځینې ملګري په سعودي کې دي د هغوی بچي هلته په سعودي په عربي ژبه باندې زده کړې کوي زموږ بچي دلته په انګریزي ژبه زده کړه کوي. په کور کې ماحول څنګه پښتون وساتو څنګه کولای شو دې ته سوچه پښتو زده کړو؟ ستاسو بچی 15 کلن دی پښتو شعر لیکلی شي خو دغه نور نشي کولای ستاسو به وړاندې سوي.
لومړی خو زه د حبیب مسافر صاحب مننه کوم چې ډېرې زموږ ستاینه وکړه د هغوی نواسي هغوی په خپله درانه خلک دي. مهم سوال دی ځکه اول خو دغه په مورنۍ ژبه زده کړه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوس نړیوال په دې پوه شوي دي د تحقیقاتو نه وروسته چې مورنۍ په مورنۍ ژبه زده کړه یو ماشوم دپاره ډېره اړینه او بنیادي خبره ده. لکه حمزه بابا شیر دی وای چې اول خپل ژبه روست نور ژبه دی دی بنیاد امارت خصمون نکا اول خو چې د ماشوم لکه په کور کې د کور مخ کې دی چې با سکول ته خوندي ته بهر راوځي تر دې مخ کې دی تقریبا 2-3 د لغاتو لغاتونو ذخیره لري چې لمور پلار او کورنۍ نه زده کړي ولې دی چې کله د سکول ماحول ته ځي اول خو دا غوي کبل لري ټول لمنځه ځي دا یو ستونزه ده دغه ستونزه چې په بهر کې ده نو دا هر سفارت کې مثلا هغه فرهنګي او تعلیمي هغه برخې لري دا په هر ځای کې د سفارتونو وظیفه چې په سفارتونو کې دوی دغه شی دغه تعلیمي زمینه مساعده کوي په سعودي عربستان کې بیا بالخصوص په ریاض کې او نورو ښارونو کې یو غټ تعداد پښتانه اوسېږي افغانان او کوز پښتانه نو د واقعیتو دا یوه ستونزه ده چې د پښتو ښوونځي سکولونه نشته دی دغه رنګ په اروپا کې نو دغه د امکان تر سره ته پورې دا یو حال دی دویم دا دی چې کومه بهر میشتي لکه پښتانه سوداګر دي تجارت پیشه خلک دي شتمن خلک دي هغوله په کار دی چې نن سبا دغه یو د بزنس هم یو ښه ذریعه کېدلی شي چې دوی هلته د دې شي لپاره اقدام وکړي د پښتنو سکولونو لپاره او بله خبره دا ده چې نن سبا مونږ نړۍ یو کلی جوړ شوی دی کولی شو چې مونږ خپلو ماشومانو ته د ځینو پښتو سایټونو د ځینو پښتو هغه تلویزیوني چینلونو نه چې متاسفانه زیاتې معیاري نه دي خو یو نیم چې وي کولی شو چې هغه مونږ د نیټ له لارې هم د پښتو ځینې هغه ورسره شریک کړو دا تر ټولو مهم دا ده چې څوک په مسافرۍ کې اوسېږي امیر صاحب او دا تاسو ته معلومه چې سړی باید په کور کې یو پښتو کتابتون ولري وخت نا وخت چې دوستان راځي د دوستانو نه ځینې له دې ځای نه پښتو کتابونه وغواړي او تر څو پورې پس له وخته دغه مور او پلار چې څومره وخت لري له خپلو ماشومانو سره په پښتو وغږېږي او ورسره هغه کار وکړي نو دې سره به دوی هغه پښتو هم نه هېرېږي او نورې ژبې به هم زده کړې وي ولې اساسي کار خو دا هلته په هېوادونو کې د سفارتونو دی زما په اند
مننه ډیره زیاته مننه بیرته ستاسو شاعرۍ ته راګرځو ښه سپارښتنه واغو کورنیو ته چې په بهر کې میشتې دي او غواړي چې اولادونه یې پښتو زده کړي یا د وطن نورې ژبې زده کړي
صادق صاحب په نن سبا پښتو شاعري کې غزل ډیر زیات شوی دی او وجه یې څه کېدای شي
وجه دا کېدای شي چې غزل خو یو خو د پښتو غزل سبا د عربۍ بلاکس لمنه پراخه ده یعنی په عربۍ کې که چاته وایي چې غزل هغه په دې پیږي چې فقط د مینې محبت او د عشق خبرې دي ولې پښتو کې دغه بریدلیک مات شوی دی پښتو کې لکه کېدای شي یو غزل وي به د غزل په فورم کې خو ټول به سیاسي موضوعات وي بل خو دا ده چې چونکه دا غزل هغه هر باید ځانته یو مستقل معنا لري یو مستقل خپلواکي لري د دې نورو سره زیات تړاو نه لري په دې لحاظ یو شاعر خو زری لیکلی هم شي نو دا زما په نظر هغه هم دا خبرې چې لنډم لیکل کیږي لکه 3-4 باید تکیم لیکلی شي 15-16 لیکلی شي اوس که نظم لیکي نو نظم به بیا خامخا تور ته کینی قلم به راخلي کاغذ به وي هغه د تخیل یا د خیال یا د موضوع هغه تسلسل به مراتی نو زه فکر کوم چې دا غزل ځکه بیا ډېر شاعران به داسې چې حالن په داسې وخت کې به یو شعر ذهن ته راشي یا به زمزمه کړي ځینې زمزمه کوي لکه له ځان سره په ترنم کې وایي همداسې لیکي ته به موټر چلوي خو یو شعر به ذهن ته راشي نو دا غالباً د غزل فورم کې دغسې زیات راځي
مننه یو بل اورېدونکو لرو السلام علیکم وروره
وعلیکم السلام جو په خیر ہدایت لا وتا تا او نجیبانیت صاحب کا او ګران ستا چې خوش چا یک صادق خان ته سلامونه وړاندې کوم دا وخت د جنډی په څنخه د ځلک شین شایسته کړی دا سمزي څه څه
مننه وروره زمونږ له ملمنه څخه پښتنه لري وروره
افغانستان کم جنگ شروع دی آیا تا داسي په شعر کې یو پیغام ورکړی دی وي د شعر په ذریعه ستا خلکو ته ورسوری دی که داسې شعر ته موږ ته نشر کړي موږ به د دسه ډېر زیات خوشحاله شو او بله خبره دا ده چې دسه داسې خوږې دوې خاطرې یا د ترخه خاطرې چې په افغانستان باندې چې د ده سره تېر شوی ده خو ده د مسافرۍ ډېر زیات دغه وکړي خدای پاک دې د زړه ارمان ورکړه چې خدای پاک دې د خپله کوره پرې په خیر خیرت سره راورسوي بل خبر داد کده یو مجازی شیر کشلی یا د خندار شیر کی دکشلی دای چې کده هغه شیر ته ناشر کی یو سندر نه جبانی صاحب کده هر سندر غاړي په واس کی کده د شیر بس مت دی نه چې مړ بده د سبي زیات فشار سره نه جبانی صاحب مړ وتا سن دی زیات فشار سره نن خاموش
ډیر مننه سیف الله راجا صاحب ستاسو خبرو ته مې غوږم درنګ د ګران ملما صادق صاحب جوابونو ته هم غوږم د صادق صاحب یو خو دی وی چې د جنگ نه د نفرت په اړه کساسو کوم شیری تاسو ماته په مخ کې مو چې په فیسبوک چیټینګ کوو تاسو ویل چې نغمی تاسو د سولې په اړه کوم شیر ویلې ما پیدا نه ک ک تاسو دغه سرټکی وای زه یو ر بیا هم چک کما ک قسمت مخ خو استاد خسته شیر نه برخمن شو
دغه په یوټیوب کې د پیس سونګ په نوم باندې
نن دغه سرټکی کوای کې د شی مونږ سره په بل نوم ثبت وکنه
ای دا وطن دا ابی ورکه زو یاد د کیسره بس د یار شکنه
صحیح کې د شی زو په خپل ارشیف ته یو نظر واچوم او بیا هم وای کومه خاطره لري د جنگونو نه د تیرو نخوالو نه په وطن کې یا مسافرۍ کې اوریدونکو سره کې شریک ک
زه خو دا وایم چې موږ تاسو په هیواد کې خروزه نه دغه غمیزي او قتل عامونه او کربلا د کربلا دغه مقتل هر ورځ ګرمي په یو ځای نه په یو ځای کې دغه حالت وي داسې خو سره ډېر مخامخ کېږو داسې ډېرې ترخي خاطرې هم لرو په دغه دوران جنګونو په دې انقلابونو کې د خپل پلار په شمول ډېر دوستانو د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي هره خاطره یې دردونکې ده او د یو د خندا څه د سپل سشمو پرمایش مو کنه زه وایم چې دغه د خندا پرمایش به یو ټیم اچوي چې مجاجي چې ویلي وي نو زه ما یو شیر داسې دی چې تل د هیرې لوابیانو یې پټ ساتم تل د هیرې لوابیانو یې پټ ساتم ستا هر یاد مې د زړه غاړې ته تاویز دی او یو جانان پرې لکه سپینې مانځایږي معافي غواړم د زړه کټ مې یو کسیز دی
ډېر ښکلی او ما سره ستاسو په دې پاڼه کې تاسو د فیسبوک په اړه یو شعر لیکلی وو هغه هم کمیډي غوندې دی که نه نو هغه څه داسې ووایي چې آنلاین که په فیسبوک یا په ټویټر شولې جانانه او سی وی د زړه در لیږم منیجر شولې جانانه همداسې دی او دفتر د عاشقې ته طلبګارو ډېر راغلی د سترګو انتخابو مقرر شولې جانانه او ګټلې خپخه چې پروپوزل ستا د سپین مخ ده د زړه د پروژې مې انجینر شولې جانانه او د سپینې خولې محصول زما په سټام د وفا واخله د سترګو په پاټک هسې په شر شولې جانانه او یاري در سره کړمه خو صادقه شرط مې دا دی د کرکټ د ملي ټیم کمې ممبر شولې جانانه کرکټ سره ملاقه لرې
دا علاقه خیر دیونی شیر سره د ځوانانو لپاره مو ای دل تک را د کرکټ په اړه تلفظ سری وای نو غږ شیر سکتا پکې ختمیږي
صحیح صادق صاحب تاسو
د ملي ټیم کې ممبر شولې جانانه
بالکل مستاسو نه یو بل غزل کو ورو د خبرونه په دې برخه کې
دا یو شیر ذهن ترا غي د دې سره یو خاطره هم ده یو ځای په هوایي ډګر کې و چې د تلویزیون په پرده باندې د رحمان بابا مزار کې چې بمې خیو لزولې نو هغه وخت کې مې زړه درد وکړ څو شیرونه زما زړه د ځواني مرګ او هیلو ګور دی دا بدبخت د پښتنو وګړو کور دی چې مې بدی سي دا وچ د توپک کرس دی چې مې خوښ دی د خوږو بنګړو شور دی سپین کابل یې دوزخي په سپین ایمان کا د باګرام په ژبه قتل تنګ ټکور دی او بلبلان د پېښور په ویر راغون شول د ملنګ بابا مزار اخستې اور دی بیا موسم شو د جهاد غنیمتونو بیا غازی خورجین کې ایښی سر د ورور دی بیا د جنگ د سوداګرو لخکر راغلل بیا د جنگ د سوداګرو لخکر راغلل بیا د ژوند په شین کې فصل ګټل او لور دی که هر سو یو در په در په کې صادقه بیا مو هم د وطن د سترګو تور دی
ډیر ښکلې شعر صادق صاحب په ویل چې
اوریدل السلام علیکم ورو
تاسو خبره کې لکم زه ته
اریانه
یې خو بیره ښه په خیر اغلستړې مشیو زمونږ د ګران ملمنه ست پوس لره ستاسو په خبره موږ نه پوهیږو لک په واضح وای لک په لوړ وای څوک یې سب تپوس لره جی اریانا څه تپوس لره استاس په
استاس هغه موږ زین اورو
متاسفانه چې موږ به بل اوریدم کې وخت لوه ده
السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام نجیب امیر وای تا تاسو باندې سی او ته ټول ګران میلمه ته سپیشل سلام کوم
وعلیکم السلام تاسو خبر کې وره
ډیر امیر باندې امیر صاحب شاعر نه یو پښتنه کوم اینو پلاکی که دست شعرانو تطور طوال شعر دا غایا نجیب امیر سه پسی یا دا وستو ملاتی دی پسی یو شعر یو غزا جورتا پا غا منت که باغا تا بیا دورا علا پو یا ورکده تو مزیحن تا برو رو نیز بردست شعر یا غزال بی جور کن دا دو چکون دا دو وست لکه از دا لاز زور طوان چرا وست مود که دا غا کم ملاتی دین که سای شعر جورتا پا تیم یایی که نا لگ تیم خلی دی شرا بیچوری تجربه دا ورکی
مننه واست پوس بوکو زموږ د ګران میرما عبد الله صادق صاحب عبد الله صادق صاحب داسې فل بدیحه شاعران خو هم شته چې لیکي نه ولسی شاعران یې ماغه شیبه یو چا خلق وته ما پس شعر لیک دی بل پس ولیک واغې بم بیا کبر نه کوم ماغه شیبه به شعر لیک
او غته د پسیو د کورمه پسیمه کې بیا لغت ورته ویلې
خخه
اکثر وخت به په دې مجلسونو کې وو د موسیقي په پروګرامونو کې شاعران سره پاسيږي هغه بیا په فلم دی ها شاعري تي اکثر په کې د ټوکو ټکالو هغه می په دې کې یو ډول مسابقه هم وي دا په پکتیا په سیمه کې او د وزیرستان او کورمه په ځینې سیمو کې دود ده او د پښتنو په نورو سیمو کې تقریبا په خوا به شاید دود وخو اوس داسې کمرنګ ښکاري ما خو نه دي لیدلی پلبدیها شعر داسې خو شعر خو یو ذهن ته لکه دوه درې بیته خو راشي دا خو هغه نه لکه خو هر ځل خو پلبدیها لیکل نه کوو شعر خو ذهن ته راشي لیکو یې او داسې چې څوک راته وایي او فرمایش کوو له مخې مې راخوشي صورته او د شاعري ته خو نه دومره وخت لرو نو دومره غږ بل خو د شاعري معیار ته خو هم سړی وګوري اکثره هغه کوم چې پلبدیها شاعري کېږي په پوره معنا هر یو ته شعر هم نشو ویل هغه اکثره منظومې خبرې مازې یو مفهوم لري که نه لري شاعري شعریت لري که نه لري خو د خلکو د خندولو یا د خوشحالولو په غرض باندې یا د دې لپاره چې هغه خپله مسابقه وګټلې بل ملګري نه بس هر څه چې په قافیه کې ور برابر شول هغه وایي
صحیح او ستاسو
د
بخنه وړم تاسو د وخت هم کم دی د نصر پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي د جادو قرآنی درملنه دا مو د نصر یوازینی کتاب دی او د دې کتاب لیکوال څوک تاسو راوښ باړه د اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورک
نو ډیره مننه ډیره مهمه پوښتنه موکړه دا هو وینو چې زمونږ تاسو په دې ټولنه کې دغه سي زمونږ لکه د اسلام نو نوم نه د جهاد نوم نه د دیموکراسي او د ازادۍ نوم نه د هر نوم نه سوی څه کې دا رنګ ځینې خودغرضه خلک د زمونږ تاسو د ټولنې د ساده پښتنو نه غلطه فائدہ اخلي د غوي د مشکلاتو نه نو دا ځینې خلک شته چې هغه د قران په نومي دکانداري شروع کړي لوی لیکلي چې په قران باندې هغه کوي درملنه کوي علاج کوي اما دي دغه لارې کوډي او تاویز دا چې دا غلط کارونه دي نو دوی دکانداري شروع کړي او دا تاسو ولیدل چې په یو دوه درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د شاد شمشیره کې د فرخونده یو پیخه ټول نړۍ ولړځوله نو لمه سره دا سوچ پیدا شو په عربي نړۍ کې د وحید عبدالسلام په نوم باندې یو شیخ دی خدای دې صحت او ژوند ورکړي چې دا قرآني معالج دی ډېر مشهور کس دی او د نورې لیکنې کړي دي د اثار البتار فی تصدی لسحرة الاشرار دا د دې کتاب نوم دی په عربي په دې کې سحر جادو تشریح کړي د جادو ډولونه خود لري چې څو قسمه دي دغه رنګ د بد نظر په اړه باندې د علمي څېړنه کړي ده او د شریعت د مدوغه ټول هغه نسخه تجویز کړی دی. په دې کې باید صرف دا وایم چې ما بیا د دې کتاب سریزه کې سریزه خدا غوي د ما په خبرو لنډو خبرو کې بیا د پیریانو په اړه باندې ځینې د ساينس په اړه باندې نور معلومات هم وړاندې کړي دي. اساسي هدف د دې کتاب دا دی چې دا کتاب خلک ولولي، سړی پوه شي چې دغه اول خو دغه جادوګر او قرآني معالج پېژني، ځکه چې جادوګر ته وتلل انتهایي خطرناک خبره ده. په حدیثو کې راغلي ثابته ده چې سړی په جادوګر ته پالوین ته ورشي او هغه څه چې هغه ورته وایي تصدیق کړي، د اسلام له دایرې نه وځي، په دې علما ښه پوهېږي. او بل درې چې دا ګناه کار هم دی او په دې نه څوک رغېږي او د مشکلات نور هم زیاتېږي او مالی نقصان هم ورته رسي، دومره روپۍ راوړه، لس زره راوړه، شل زره راوړه. نو دې کتاب کې به یو دین سر دی عام مسلمان او پښتون لپاره په دې اړه باندې ډېر ضروري معلومات دي، چې د دویم خبردار هغه خلک چې ښه تعلیم یافته دي او یو څه داسې په دې اړه معلومات لري کولی شي چې دغه کتاب ولولي، دی د خپل کور او کورنۍ په خپله معالج شي، د ډېرو روحاني ستونزو علاج دی په خپله وکړي، ضرورت دي تپیخ نه شي چې په دې دوکاندارانو باندې چې د اسلام
صادق صاحب تاسو په عربي پوهېږئ؟ تاسو عربي شعر هم لیکلی دی یا ترجمه کړی دی تر اوسه؟
یره تو عربی شعر می نه لیکره، په نثر کې می لیکن کړی دی او د عربی شعر یو یو څو پاره می کړی دی. خو تا چې ډوره وخت هم اجازه نه راکړي نو که وخت وایند کې وکم د یو څو شعرونه می ژباړل دي لاندې شعرونه.
ها ها، یو بل اوریدونکو لرو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام احمد بخت، خبر کوم تل حال کی مروت نه
خاوروره زمونږه لامل مس پښتنه لري. تاسو
خبر نه کوي اسی وخت ضایع کړي، بل ملګری ته نوبت ورکو. ملګرو دومره وخت نه چې راغلی نوم خپل واخلی او تاسو کوي. السلام علیکم. ښه، دا شیبه یو اوریدونکی و، خو د دوی د ټلیفون لیکول وي. دا دغه بل اوریدونکی په سکایپ باندې شته. ښه، نو صادق صاحب تاسو نه که خبرونه په دې برخه کې ممکنه وي یو بل شعر وورو.
ولې نه، دا یو شعر دی، نو پیګم تاسو وخت څومره دی خو کېدی شي یو دوه درې دقیقې ونیسي.
مهرباني.
دا یو دعا ده. عقل مې لارښود د پاکې مینې لاروی مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا.
واه.
زه د خپل ظاهر او د باطن تضاد خوړلی یم، خدای ګو د خپل ځان له دوه مخیز کردار ستړی یم، ما د خدای د نور په چینه ومینځه غمی مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا. وتوکه زړګی مې د هوس له تورو خیرو نه، خلاص مې کړه زنځیر د عقل فکر له وزرو نه، پورته مې له خاورو ګلالۍ مې ته ژوندۍ مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا.
ډېر ښه.
ویني دښمن شوی د خپل ژوند د خپل قسمت یما، ګوره قاتل شوی د خپل ذات د خپل فطرت یما، وویني سخی کې یو خیراز پسلی مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا. ما خپل جهان د جنگ او اور په تنور واړاو، کله مې خپل ځان کله مې ورور په تنور واړاو، خلاص مې له شرشوره د آدم اصل بچی مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا. نمنم د وخت د مصنوعي تهذیب نور نمنم، دغه رواجي دستور د سپین او د تور نمنم، غواړم سکون د غرور غنو لیونی مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا. ما د خپل زړګي د تنارې لمبو ته ونیسا، تاو مې د احساس د کور د بل زخمو ته ونیسا، وای مصادق چې د ټول عمر سپیلنی مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا، عقل مې لارښود د پاکې مینې لاروی مې کا.
ډېره مننه. ډېر ښکلی،
ډېره مننه تاسو نه. یو بل اوریدونکو لرو. السلام علیکم. ورو
وعلیکم السلام نجیب صاحب، تاسو او تاسو درنو ملماته، زه ډېر سلامونه وایم. زه رحمت الله خبرې کوم علا بنونه.
ښه، رحمت الله ورو، زمونږ له ملمنه سپوښتنه لري ورو.
زه تاسو لمنه دوه پوښتنې لرم، چې زه دته پوس لرم اول، چې په وسانی ډول کې په یو قوم یو علاقہ کې مشوره څومره ضروری ده په کوم څومره وخت ضروری ده او بل دا پوښتنه کوم زه دوی هم ماشاءالله کتابونه هم راغلي دي په یو کتاب باندې څومره خرچه راځي
ها ډیر خبره
بس او بل دا یو بل پوښتنه لرم چې شاعر فطرتي پیداکي کا جوړي دي هم زه لکم خیر ما مال شاعرانو سره ډیر زیات نه میاله خو خپل شعر نشم لیکلای نو دا ته پوس لرم چې شاعر خالی قدرتي تورمه نه فائدوي کا دا جوړیږي په زندگی کې
ډیر مننه ډیر زیات مننه او کور مو ودان رحمت الله او د پښتنې د واقعا د شاعرانو سره علاقه لري ځکه پښتنې هم داسې تخنیکی غونډوي عبد الله صادق صاحب تاسو د عربو شاعري لوستي ولته مونږ د غي د کلاسیک شاعري چې سړی لولي دا غي به د شاعرانو رئیس شورا به ورته دا غ بخپل غ کسان او بلکیان به ورسره به ګرځیدل دا غي به یو وخت شاعران شو او نو دغه سي ممکن نه دا یو څوک د علاقه ولري کنه دا فطري شي د هر سړی نشي شاعر کده
د دې ورور تاسو نه مننه کوم ټولونه دا چې اول خو د مشاعري خو هغه د خپل کلی په حالات او شرایط پوری تړلې دي شرایط مشاعره خود بوک شاعرانو خپل من کینی مشاعره کوي ولې چرته چې ادبی ټولنې دي هغه بیا د خپل ضرورت په اساس د خپل امکاناتو پرانا کې د شاعری وخت کې چې هر هفته یا جمعې پورې کې دي اتوار پورې کې هر میاشتې کې پرهال مشاعری چې دي ضروری دي خلکو ته شعور ورکوي احساس ورکوي د شاعرانو او د نورو مینوالو ترمنځ چې جنګلوي راځي په کلیو کور کې د شعور او د فکری هغه د سوچ سطح لوړیږي شاعری مستقیما نیو سړی ته ډوډۍ نه ورکی ولې د شاعری سروکار د انساني عاطفي سره او د انسان د دماغ او د فکر سره دی چې دا ډیرو اساسي او بالکل کمال د انسان د فکر او سوچ په پلاس کې دی لاس په خې مامور دی چې څنګه ذهن او تمر کې مغه څه کوي د شاعری تړاو د شاعری پیغام راسن د انسان د پوهې سره دی د انسان د عاطفي او د احساساتو سره دی د یم راز دې خبره ته چې سړی شاعر کیږي نه د نور شاعر پیدا کیو کنه کومه مجموعه دی او علمي سوال دی کومه مجموعه کې د انسان د شخصیت او ګورو د انسان جوړښت ګورو په دې کې د څو میراثي خبره ده څه شان چې خدای تعالی یو چاته خدای ورکړي تهغه پوری هغه کې د انسان هغه نوې لکه هغه یو هغه استعدادونه ایبیلیټی چې وي دا تقسیم وي یو سړی دی یو شډیر استعداد لري او بل شاعرانه استعداد هم خدای د چاله تعالی یو سړی ته ورکړي ولې دغه استعداد یا دغه غټي راغړېدل بیا ماحول ته ضرورت لري اما غران شاعرانه چاپیریال ته ضرورت لري نو طبي خبره ده چې د انسان په شخصیت کې د شخصیت په جوړېدو کې د ماحول او چاپیریال
مننه صادق صاحب د انټرنیټ راتګ د لیکوالانو راشه داسه سمه زیات کړی دی
ډیره زیاته کړی دا او دا ډیر یو مثبت هغه د حسن تولنی زرسنه چې دی دا فیسبوک او ټوئیټر او د نور ورک یاران یو بل سره پیدا کړل ولې ستونزې هم دي ستونزې هم دي چې مثلا ته یو موضوع به یو غواړي چې یو علمي ډیبیټ رامنځته کړي ډیر کم کسان به تاسو سره دا ملګري وي چې هغه به دي کې دلچسپي اخلي علمي هغه زیات لکه تفریحي هغه لپاره د خلکو هغه میلان او رجحان هغه طرف ته وي خو زما ځوانانو ته دغه خواست دی زما دغه پیغام دی ورته چې تاسو ورونو د انټرنیټ نه د مثبت فائدې واخلي او هغه ورونه چې روزانه د پښتنو په سیمو کې بد پیښې کیږي فورا د سیا چا خبره کنکلوژن ته جم پدونه شي د مینه محبت خبرې وکړي سازشونه د پښتنو په ځای ډیر غټ روان دي یو د زمونږ د تعلیم یافته پښتنو به دغه کار وی چې هر سړی په خپل دفتر کې کور کې ناشي منډه تړلو کې راي ول زمتونه خلاصي ول په یوخه خبره چې پښتانه را غونډول شي یو د خیر خبره کول شي د بمازي په دغه ټیو دوه درې ټکو شي او پیغام به متاثر وي ډیر زیات
مننه مننه
نو صادق صاحب تاسو نه ډیره مننه په وخت پوی نشو او وخت ختم دی کور ودانې درته وایو مشال تاسو خپل رادیو د بیا به هم له خیره موږ سره کله ملمر شي او تاسو په نو ادبي الوزل به خبره کو
د تاسو نه مننه کوم چې موږ تم وخت راک او ملګرو نه هم مننه چې موږ واورېدو
کور مدان
له همدې سره نجيب امیر ته او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړه لا پمن
الله